سلور بجې شوې احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا شی چاري په دې خبرونه کې مو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی له خبرو خبرو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه به واورئ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران او د هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. د فرانسې ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په هوایي حملو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژلسو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدي قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپېته تروریستان وژل شوي، شپږ یې ټپیان او د وسلو مهمات او منفجره وسایلو یوه لویه زیرمه تخریب شوې ده.
ښاغلی رضایی ویلي چې په حملو کې د وسلوالو تر 1500 زیات وسایط له منځه وړل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان وایي چې دغه هوایي حملې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په بلخ کې تر لسو زیات پوځیان وژلي دي. بلخوا په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمانداني وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاتم ملاتړ مموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي. د فرا د امنیه قمانداني ویان محب الله محب نن وویل
د فراد پشترود ولسوالی د گجگین کلی په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوي، د طالبانو د یو مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټر چې وسلې او مهمات پکې پار و یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی و. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي د پېښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری آژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری آژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسمزاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې سبا د فرانسې په بیاریز ښارګوټي کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. جواد ظریف په عین حال کې ویلي چې ایران به په فارس خلیج کې د امریکا هیڅ ډول مداخله ونه زغمي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر المسبیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوی ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړی هم ده د جرم شریکه بلل سوی ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا دې د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې تر اتمې نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کرامشکینا د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اگست میاشتې پر اومه او اتمه د پخوانی ولسمشر اتمبایوف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. کرامشکینه د اتمبایوف په استوګنځي کې وه. د دوغ امنیتي ځواکونو د پخوانی ولسمشر اتمبایوف د نیولو هڅه کوله. اتمبایوف چې د اگست میاشتې پر اتمه امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظر بند دی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایانده وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپاره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتو په حال کې دی. په یو عکس کې ناوالنی ښکاري چې د دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملن له انتقاد کوونکو څخه د تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سو، چې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په یوه مناسب اعتراض کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه نه دي پیل شوي. وړاندې دوحې ته ورځو. د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم لرو چې ټینګار کوي له افغان حکومت پرته بل څوک د افغانستان د سولې تړون نشي لاسلیک کولای.
بدون ما کی یک پیمانه سولې امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه تړلي وي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي دې ته اندېښنه لري.
حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسون او کندانم په دې اړه باندې بشپړ شو چې د امنیتي پوښښ
پراخه شي. په دې خبرونه کې د غزنی په ښار کې یو سندریز بانډار ته هم ورسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه چې په قطر کې د ماسپښین 2 بجې او نږدې 40 دقیقې دی نه دی پیل شوي. د بهیت ورزوله غزای د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه تشه راغلی د ازادي رادیو د 12 بجو په خبرونه کې تاسو ویل چې له ماسپښین وروسته به د طالبان و امریکا او امریکایي پلاوی خبري شروع شي. دا خبري کله پیل شي؟ بله
بله، څو شی دی وړاندې چې د طالبانو له ویان سره وغږیدلم. د نن خبری پیلی کی کو د ماسپښین نوروز ته هدف همدغه د 4:15 شاوخوا ده. نن هم اټکل کیږي پرون په همدې وخت پیل شوي او د شپې تر ناوخته 11 بجو دوام وکړ. نن هم همداسې پلان شوی دی
بله،
چې خبری به 2 ساعتونو کې پیل شي.
خبرین صاحب، د طالبانو او امریکایي پلاوی د نننیو خبرو تر پیل مخکې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي چې کوم موضوعات د غونډې د بحث لپاره غوره شوي؟
بله، د طالبانو هیئت وایي چې نن به په تخنیکي ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو او داینام ورسره زیاته کړه چې په دغو ټکیو کې هم ډېرې حل شوي دي او توافق هم پرې شوی ده او ډیر لږ پاتې دي چې دوی هیله مند دي چې هغه به هم په دې نن او سبا کې حل شي.
د تخنیکي برخې مسله د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې هم طالبانو یادوله. په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړه چې تخنیکي برخه یعنی څه؟
دوی سره چې کله غږیږو تخنیکي برخه وایي هغه ګامونه دي چې د توافق نه وروسته به دواړه لوري یو په یو عملي کوي. په دې کې د امریکا لوري د ځواکونو د رایستلو په کومه بهیر یا مهالویش ټاکل شوی چې دا کمن دوی به په هغې توافق ته رسېدلي، خو په مقابل کې د طالبانو لوري هم داسې ګامونه باید واخیستل سي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی دي او د منطقې د امنیت لپاره ضروري دي. دغه دواړه باید د یو بل سره مونډیده وي، کومکی وي، د ځواکونو د ایستلو لپاره لار هواره شي او د طالبان لوري خپل کړي ژمنې یو په یو عملي شي. پر څنګه په دې کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت سپاری کې د افغانستان د سیاسي هم توان شامل دي، د پنځه لسکتي هیئت چې ټاکل شوی ده، د هغه سره د خبرو پیل کېدل هم د دې موافقې د لاسلیک لپاره یو حتمي بلل شوی دي. هغه خبرې چې پیل شي تر څنګ به د په عین مهال د ځواکونو ایستل او د طالبانو لوري نوري کړي ژمنې عملي کېږي، چې دغه هغه څلور ټکي چې په د مذاکراتو په پیل کې ښاغلي خلیلزاد یاد کړي ول، هغه څلور سره به د یو بل سره تړل شوي دي، چې یو بل سره به د یو بل د دې ټولو په سرته رسولو کې به یو بل سره کومک کوي.
البته خاورین صاحب، په هغه څلورو ټکو کې د اوربان مسله هم و، خو په روسیو کې داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې طالبان اوربان ته غاړه نشتی، که څرنګه؟
طالبان د بشپړ اوربان ته چې د اعلان سره اوربان وکړي دې ته غاړه نه دي، او د دوی ټینګار په دې ده چې څنګه چې دغه عملي کیږي دا پروسه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، د اوربان د موضوع به هلته مطرح کیږي او په سلسله واره به دغه اوربان عملي کیږي. خو بیا هم تر څو پورې چې اعلان نه شوی او د بین الافغاني خبرې اترې پیل شوي نه، تر هغې پورې د اوربان اعلان نه کیږي.
خبرین صاحب کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته، د سولې په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روانو هڅو په اړه تیر شپه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خندونو د لمنځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پراتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما ده او چه ضروری نیست، حضور ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان صلح امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پرته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگر است.
د طالبانو هغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړې ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ د تړل شویو مرکزونو دلیل ناامني ده. په ورته وخت کې دغه موضوع د ناظرو بنسټونو اندېښنې هم پیدا کړې دي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتي ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتي ادارو د څېړنو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوو مرکزونو ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رای ورکونې له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون د چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رای اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر ناظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
داشه په امنیتی دلایل عمل نه په انتخابات کې خلک محرومه کیږي د نکنه ورده او د موږ غوښتن دا داشه باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅه وکړي او کمیسیون او کندان په دې اړه باندې باید کوشش وکړي چې د امنیتی په خښ هغه سایتره او پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي که چېرته تکانات سره کیږي.
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړي او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزۍ کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلی شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل بل ایران سره د 2015 کال د موافقه اعتبار هم لمینځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقه نورو اروپایي لاسلیکونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستاوه، د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط. رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اوه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلی ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستوه څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه.
بل لور ته فرانسې له هند څخه د کشمیریانو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال وشوه. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري، او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی ماکرون د پنجشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوي ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په مستقیم ډول له ښاغلي ماکرون سره کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي او زیاته یې کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوې ستونزې په توګه پاتې دی چې دواړه هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تېرو درېو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50 ډېر کسان وژل شوي دي. منتقدین وایي د نوي ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل ښایي دا سیمه نور هم منځوي کړي او وسله وال مقاومت به لا ډېر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ځکه ډېر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن یعنی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون پایل خبره کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله کلم کوټه خبره کوم ولر لکه چې کال کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ مزول له الله رب نه ده د تلوري څو پام نه کی دا او نو خپل کوټ ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ مزول له الله رب نه ده په شان کور به ستر ده با یو څه مخه په دې څه کوم کې څه دې جوړ کې دا خام خبرې خلاص کې وسلام په احترام
ولینې لوګر ولایت نه دا غاره چې د لارې باندې د سورې تخمن کې او د جشن ورځ نه راځي خو تام لارې باندې مرګري موټر ټول ولاړ دي. تاسو خبره خیر د ولې نه پرېږې موږ ټول کاو ته نه نه روزانه یو نه باندې کې د مېرا باندې کې د موټر پر مسول سره کوې ورته وي د خدای په امان.
دا عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې نفجر سیمه دي لسالي او بل خصوص شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات به حل دي ځکه چې هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ مو څه غلاوي لږ نور اواز تر رپورټ راکوي ولا سوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
بل زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت خبر کوم چې ولورونه په کندهار کې او بل دین خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده لاسلاکه تنزل لاسلاکه عام د شلو کوره ولورونه دي هغه ځوانان نس کوله چې هغه ولورونه په شد او سره ادا کی لکه بیکاری زیات ده نو لاسلاکه روی په لاس کانم نس ادا کوي دی مجبور چې یا کله غلا یو کی یا تشتونی یو کی او یا هم د قتل پیش راو به تر دې نو کچیر دولت پر دغه باندې یو دقیقه تاکل حد ورته خیر چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی بالا بود سوک ولوار وانه خدی یو حد ورته وساکی ډیر بشي او بل خو په ټول د ملایان ته هم دا غهيله ده چې ملایان په خپل جماعتونو کې دا ویناوي خلکو ته وکي چې هغه ولورونه راکم کی ډیر منه دا غیر جز خاص راغلي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غزنی په شار کې تیر شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو د بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر ورغله
دا تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبوونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار تر سره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو د مدني ټولنو استازو ځوانانو ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحید الله کلمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی ښه راغلاست او هرکلی ویم او مینسه هم په دې پار ترتیب کړی دی تر څو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی د دوی کړنې وستایو تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د نماز غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریستل تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنگین خوږ او زوراشکونکی سو.
د غزنی په شار کې مو د ادبی او سندریز بندار راپور اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد د هلمند له نبی ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د قطر په خبرو کې افغان حکومت شاته پریښودل دا ښکاروي چې د افغان حکومت پر سر معامله روانه ده. محمد عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالي لیکلي دي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې مخه نیسي او په خوای هم نیولې ده. دی بیا د 2015 کال د سولې خبرو ته اشاره کوي چې د ده په وینا بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي پوسه چې ډیر وخت تیر شي انجام شوي نو هیله لرو چې د سولې خبرې به مثبت نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي د سولې د خبرو په برخه کې باید لایانتاف څخه کار واخیستل شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای خبر چې په قطر کې د پردې تر شا څه روان دي. خلیل زاد یوازې د خوشبيني خبره کوي. جعفری پراسول اسمس کې لیکلي دي د اقتصادي ودې په خاطر د هرات مشهد د هوایي پروازونو پیلېدو ته خوشاله یو. او محمد قاسم تواک لیکلي تر څو چې اور بند ونه شي د سولې هر راز خبري ګټه نه کوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زری ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل سوو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. د ایران یو خبري اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبري اژانس نن د ایران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتنې به هره جمعه ترسره کیږي. د پروان ولایت چارواکي ته وی چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تیره شپه په ډزو وژل سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر تایید کړی دی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. او د قرغیزستان د پوخانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او یو دا تحلیلي مطلب لرو چې ویل کیږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل سیاسي مشان ځپي. خو مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو ترین کوټ ته مخه کوو. په روزګان کې یو شمېر خلک ادعا کوي چې پولیسو وهلي دي. دوی علت دا ګڼي چې طالبانو ته یې ډوډۍ ورکړې ده. خو په دغه ولایت کې د بشري حقونو دفتر دا عمل خندلی دی. امنیه قمندان د څېړنو ژمنه کړې. تفصیل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د دې چې د زونو ګوچی ماتې دي د زونو سرونه ماتې په وینو لړلې دي او بدنونه یې د وهلو لاسه تک شنه دي. یو شمېر خبرې هم نسی کولای ځکه روغتیایي وضعیت خراب دي. خو هغه یو شمېر چې خبرې کولای سوي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات ته پولیسو را رسولې. دوی وايي پولیسو هغه مهال وهل او ډبول ور باندې شروع کړ کله چې درې تنه طالبان یې سیمې ته راغله او د دې له یو ماشوم څخه یې په زور ډوډۍ یوړه.
ورور او بل په ځای ته تللي وو. جوالي صاحب خپل اتول ورور وڅ په ځای ته موږ غنم له له وکول هغه خلاص ول اوس په بادام سره اخته وو. نن طالبان راغله دو درې کسه راغله نانا لا بالا والا هغه چې راغله یو هلک چې جوړ ډوډۍ راو په زور غرزنی هغه ډوډۍ چوروړې ده. د عسکر خبر سوي دي چې طالبان ډوډۍ ورکوي. طالبان عسکر له موږ ګرد سره ډله ورور داسې په دغه ټوخه واچو ګرد د ځاغنې دي. دا د لاسه د دغه وسګور د دې مینه وس ډاکټرانو په دغه د دې خدای کو نه ټولې نو سه ولا قسم ښکار کوله ولا کس نن دی زکوته و ما چې قرار یو کښ درې نه طالبان غلی و. طالبان چې راغلی و بار قرار یو کښ ته په زور ویل په زور ډوډۍ پرسته لیو هغه چې کتل دی ډوډۍ چې هغه خوړلې و. دغه اسکار په خبر سی و اسکار چراله بار قرار موږ ډګر کول بالا کرا بوتو په سیته برای وولو کندغانو په پیپو وولو
ان بالا په دغه باندې اسکار را بالا موږ ډګر کول خدغه بوت پوسټ دی ویولو
پچی کی ولاس
په کندغانو په پیپو وولو.
دغه وهل سوی خلک له دولت بشری حقوقونه او نړیوالو څخه اوس د عدالت غوښتنه کوي.
نو موږ دا دغه کوچدا پولیس ته وایي چې دا ولې بلیا ځو دا مول دغه کړی دی او باید جرمه کې وی 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 ټکی دا دی دا د کیسه شو اخی ته
او دا غواړو چې ورور دا باید لاړ شي یا څنګه دغه وی کې سزا ورکول شي. نو دا غوښتنه لرو.
په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر مسولین د غامل د بشري حقوقو پر وړاندې او د افغانستان د اساسي قانون څخه خلاف یادوي. د یادې ادارې مشر عبدالله حد بهایی
دا د بشري حقوقو پر وړاندې باندې پوره نقص د قانون دی چې وهل تکور خلاف د قانوني ملي او بین المللي دی. بشري حقوقو خپل قانون نه لري مګر د دولت موجوده قوانین کې دغه کار چې دی کړی دی خلاف د قانون یې کړی دی.
تا په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته د یادو خلکو وهل کېده تایید کړه. خو دا معلومه نه ده چې یاد کسان پولیسو وهلي او که څنګوریانو. کمانډان وایي دغه موضوع به وڅېړي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري.
هر کسی که بوده طرف پولیس ما را پنجه قانون سپرده شما میتونه که در پار با مابس بره ببینه که تعداد نظامی های ما در مابس چند نفر است. ما هیچ وقت خود فراغتر از قانون نمیدانیم.
لادی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او له دولت غوښتنه کوي چې یاده موضوع په جدید توګه وڅېړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه هڅه بولي چې غواړي د پوځ په مرسته د سیاسي مخالفانو ږغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې د ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعاوې ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی، د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنا دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېله شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس له واکه لرې شو او تیر کال د فساد په یوه قضیه کې په 1 کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څانګې مشر و، د فساد تورونه رد کړي دي. سږ کال د جولای په پیل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړک چې د شریف پر ضد حکم وکړي کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او خور یې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي، هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل، تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې، مریم نواز لکوم نوی حکم پرته بندی کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کی هیله ومني خو د یو کیچ جوړ روغ اوسې دوستانو. بیا هم ورزو تاسو د دیونی راغلو پیغامونو ته چې مشته مو په پیغام ساتون کې دسکا کې پریښو دي. من دا ونه غواړم چې تاسو پیغامونو له تبصره پرته خبره کوم، په دې خاطر چې مشته د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ور ورسیږي. نو دا ونه د کوم دولتي مقام سره مرکه نه لرو، نو غواړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم، غواړم دا یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو ته هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې د تیر دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول، همدا چې له حکومت نه دې پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت پوښتنه وکړي. بس وروره دوی دې نه وي او د طالب نه هم دغسې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي. یو دم دې پوښتنه نه پرېږدي، راستان دې دغلو مشرانو نه له قطر مشرانو سره دې وغږېږي، دلته دې کابل له مشرانو سره دې وغږېږي، خپل اشرف غني سره دې وغږېږي. د دغو غمو د مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاصر د کاپیسان تاسو سره په کرښه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غز به تو توزلی نشتوی او دی افغانستان حکومت او جوب چارواکون زمان دا ایل را چه زمان را حق ورونه چه پپیخور که داخل استقلال المانزه او دی پاکستانی حکومت اجنتانو دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی، نظر تر زر دی افغانستان حکومت دی حق و زمان دی افغانان ورونه پختنه وکي اول څنګه جیل ته چولی دي. زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق کار وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستانی حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځانته مسلمان وایې، مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځورې، ولې تورې تامبو زندانو ته اچوې؟ نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر تر زره خپله د افغانانو پوښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسزکونو څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم.
ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو دا د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، نشم فلا خبر کوم ګډمن د یوستا کلیکول سالي کې ویخه ده څنګه لښمیا چې کې دا واکسین باندې نه درغل دا موږ نه خبر چې توجه د خدای دې کې دا واکسین دا قدر ایلس په نور دا ګو کې ما چې مانو ګردان چې چې موږ راو رو موږ خو چې کې دې خو چې
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسې سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مدنون درخواست او پیشنهاد دادی چې افغانستان کې دغه د عریبا شرکتونه چې کوم دي یا دروښن شرکتونه دي یا د سالاتي غلابيان د نور خو بیم گزاره کوي، خو د غریبا شرکتونه چې کوم دي کنه د خدای کول مسلمانان د ډیر سخت تکلیف او زحمت غر کې تر دې پورې چې خلک سمو اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورکې په 200 پاکستاني کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکې په 300 افغاني باندې نو پوره د نیم څور په پاتې کیږي. اخینه شپږ سو کلدارې جوړېږي خو یې یو ورځی کار نه کوي. همدارنګه د نیم جی بی ورکې په 300 افغاني باندې اخینه ما تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړېږي، دوه ورځی کار نه کوي. کلیخي کار کوي نه خلک په دې شنوونه مختصوي دي او دا خرڅې ته چې وګورئ ته څوک نشي رسیدلی. خلکو سلکونه ولا واخیستل خو دې خلکو یو ملکي د زیاتین دی روان په یو وطن کې یو ګوندې ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه روانه ولی بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم تر داسې نه وایي چې دا ولی د مسلمانو وضعیت یې کوي او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل یو کمپنی یا بل یو پروګرام برابر کړو چې دا خلک څومره پیسې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې د پټه خاصه توګه دا د عربا شرکتونو شکایت دی چې د خلکو وړي خلک دې وزیر د تکلیف او زخم سره مخامخ کړي.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. چارواکو څخه دا ورته ده چې د زابل ولایت کې چې د شاجی پر مخ باندې دي دا د کار حکومت چې نه ده دلته په ساده د خلکو څخه پیسې اخلي نه کوچنی موټر ته ځي نه موټر ته ځي په خپل سر باندې او دا تر نوراکا پورې تر شاجی پورې چې کومه پوسټیبل ته موجود دي د غفور د دولتي خلکو څخه پیسې اخلي پر خپل موټر باندې لسپاره ان په موټر مو 1500 افغانۍ اخلي او پر لوی موټر باندې بار موټر باندې تقریبا 1000 نظر افغانۍ د خپل سر باندې اخلي چې ورته وای وي موزه د کمانډان له لاسه زاد هر څه چې هغه دې کوي. نظمو اغوستان داده چې دا د ورکول چارواکي د دولت څخه غواړي تر څو د ولس او د دولت تر مابین منافات موجود نه سي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز سردار محمد د میزان د سره تاج سره پالی کیما دا د میزان د ولسوالۍ خاډر ډیر کمزورې ده. کچېره دغه کارکون کې زموږ پیغام دغه د بیسم ساده او مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډیر جن خوشاله سو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد آزاد رادیو ٹول ہم کاران تو سلام ہونے کے ہلی اڑم دے کم زبر زمان میاشت کی گی چی مشن ہم بیشی حوالہ شوی نے دی نہ پی گو دے دولت نہ مدا خواہش دے چی دی سربازان دے دے حکومت دے مشو تو حکم لرا نہ زیاد اوکڑی را کی کلور تباش ہو. و سلام پر احترام.
السلام علیکم، زد کندال خبر کوم زمر شکایت هغه دی دا حکومت دا چارواکو چې دا مچوانان ډېر زیری چې هر څومره دغه دی خو خپل معاش هر څه معلوم دي بیا هم دوی د مچوانانو صفر کوي، خصوصا د دغه کل پر علاقه باندې دلته زیری دا د کندهار د دغه کل پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په شهر داخلي ژي نو دی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای د مچوانانو څخه دغه اخې محلي اخې مسؤول جن اخې دوی په هر زنجیر باندې رفسته ولای خیر مسلمانان دغه نه قدر چې بار را بار چې در ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټي او ټول دې جن واخلې دې باید دا شر وخت خپل اکثر تنخواه ته تکل سي دغه ور کې د نور دغه غلای او دغه شکوونه دا باید باندې دا شم تر حکم مجوري وصولي.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه یم. زما لاس کال کې زه وازم په هلمند ولایت کې دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه کې وي دغه ماشین ولوريږي. دا زموږ نو ماشین ولورته نه بل شي څه غدار لزر دي. دا زموږ ماشین ولې نه ولوريږي. وسلام.
السلام علیکم. ما پر طالب پر حکومت دا ځغ دی چې اول دی باید دی کوکنار بند کړي. کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی د دی د لا پر د مردار بوتي اول د افغانستان او طالب حکومت خلک دی اوله چاول دی کوکنار د افغانستان د مخ ورکی په سی دی امریکایان بیا دی طالب او امریکا سره دغه طالب اکر افغانستان تر شینی باید سول تر وکړي د یو افغانستان دی یو ورونه دی د یو کور دی. نظم دا پیغام باید تاسو نشر کړي. خدای دی وکړي چې افغانستان کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمن احمد فرایل به هلمند ولایت به واشیر و مسالی خواهد سرفت اماز کیم حیل مرم چیز از ما آواز نشر کیم نفع واشیر و مسالی که تقریبا با ترشتا موږ د منګر په سیمه کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل کسان ځوانانو غونډه درلود او موږ دا ټولې دا انتخاب کړې دا کار مو وکړې. موږ دا انتخاب کړی موږ د راتلونکي کې هېڅ انتخاباتي کمپاین یا داسې کوم باراګري په وخت کې موږ ګډون نه پکې کوو ځکه چې موږ هېڅ خدمت نه کوو. موږ کارېزونه ویل چې زه نشته نو دا موږ څه ګټه کوي دا چې موږ بله څه دي مش کاریزونه وځي په ان کوګوره په څلور کاریزو چې څنګه کاریزونه د څلور ونه لري دا څنګه حکومت دې بل تر هغه یوازې د کوم څه خدمت هم نه کوي. ځانبرم نه لري مکتب لري ځکه دا معلومات پکې شي دي څنګه نه رسې دا نه هوا فور کې ده.
السلام علیکم. زه به هلمند ولایت مرجول سوالین خبر کوم. ورور موږ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې څنګه موږ هیله چې زموږ پیغام نشو چې موږ د مرجول سوالي خبر اترور کار کوي چې طالبانو د ملګري دي موږ غواړو چې یا زموږ خبر اته پاره کې یا داسې کوي خدای په شهر کې جوړې چې شاوخوا د سوالي تکرار ورکړي. وسلام په دې حق له تفصیل چارو او غټ چارو کې معلومات یې خو ته ما
د کندهار د ولایت څخه ضیاءالرحمن دا پیغام پرېږدم. دا غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولې دي پر یو متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی لومړ مې چې د پاکستاني میوه باندې دا چې یو په دوا باندې د چند ټیکسونه ولګي دا د میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي تاجکستان ازبکستان دا وطنونو ته ځي او تر افغانستان باندې راکېږي باید په دوه مې وو باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي چې پاکستان 2 لک پر موږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولي باید افغانستان د دې مې وی پر موټر باندې 4 لک ټیکس ولګي. ما دا په کلکه باندې د افغانستان د حکومت څخه د غوښتنه ده باید دا غوښتنه پوره کړي او په دا خبره باندې عمل وکړي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم. محمد وطمنسم د پروان ولایت شینوارو سره ځخه دا غوښتنه مې دا د کوم برشي پروان ولایت راځي ولی کار ځندېدل دی دا د درې میشتې چې کار ځندېدل دی او کار پر شرط نه رسیدي. سلام.
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه دغه د ورور د موسو ولا راځي او دلته د وادي مونږ تراکي او برق دودا د هغه د بس اسې هغه مونږ تراکي وادي او بیا دوربین هم پیدا کولای نه سو مونږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک بسر باندې پاس مونږ نه بر دي خلک برقونه ور دراغلي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې مونږ غږ واړي. وسلام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا څمکنه ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر خبر کوم. وختونه مې دی ولسمشر اشرف غنی ته حدا ده چې په هیواد کې دا ټول ولسم پاسو خونکو لپاره دی د لسان زمينه برابر شي ترڅو په ټول هیواد کې ټول ولسم پاسو کې په لسان بدل شي او د خونکو ستونزې حل شي.
د زابل ولایت د نوي نو ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم په ټول ولس ته او زما غږ د مسؤل کس تر هر افغان تر غوږه او تر مشرانو پورې ورسوي. سلام او مینه اورېدونکو ته. د زابل ولایت عمومي شهر ولسوالۍ پنځه ولسوالۍ پر سپرې د شوره شینکۍ نوبهار شمرزی اصغر د شمرزو سرحد دا دوې میاشتې وسلوالو مخالفینو بنده کړې ده چې نه دولتي چارواکي مخ کوي او نه هغه رحم کوي د طالبانو مشر چې هغه واحد امکنداری ده د دولت امکنداری ده چې هغه شاره رسمي شوې ده ګمرک رسمي شوې ده پخیږي په دې هېڅ اقدام نه کوي چې وایي دا د کندهار بولدک بیا پلجېږي او نه یو څوک چې چارواک تر غوږه رسوي. ولس خدا د افغانستان ولس ضعیف کوم او ړوند چې نه داعش ته څه وایي نه عسکر ته څه وایي نه طالب ته څه وایي که چا څه ورسره وکړو هغه رسېږي. یوه نیمه ګنټه سفر ونه ګنټې کوي نو به ولس په څونه ستونزو سره مخامخ وي. نو خدای دې وکړي چې زما غږ ته لوړو مقامات ورسوي او غم یې وخوري او ولس هم یو څه وکړي چې په واسه یې پرایي هغه څه وکړي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي او په دې هیله چې ستاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري د پاره یې هڅې وکړي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.